ویل کیږي چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو په خبرو کې پرمختګ شوی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د ولسمشر لخوا د محمد محقق لرې کول د ملي وحدت د روحیې خلاف عمل دی چې بې ثباتي به راپورته کړي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند تایر روشان په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ځینې راپورونه وایي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ شوی. اجرایي ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د روحیې خلاف بولي، او اسلامي کانفرنس د افغانستان له وچکالي ځپلو سره مرسته کوي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرو نن په څلورمه ورځ هم دوام وکړ. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې په دې خبرو کې وسلوالو طالبانو موافقه وکړه چې د القاعده په شمول به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا نورو هیوادونو د برید هڅه وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له خبرو د معلومات لرونکو سرچینو په قول ویلي چې دواړو خواوو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو او د امریکایي پوځیانو د څرنګوالي په اړه هم خبري کړې دي. دوی ویلي چې طالبانو له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه په خپل دریځ کې نرمښت راوړي، او دې ته یې توجه کړې چې که امریکا ووځي شاید افغانستان حالات کړکېچن شي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبري دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل نن په یو خبري غونډه کې وویل پاکستان د خپل مسؤلیت په توګه د قطر پر روانو خبرو کې اسانتیا رامسته کوي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر رواني خبري د دوشنبه په ورځ پیل شوه، او ګومان کیږي چې نن به د یو اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ژر به د کابل د پروسی درېمه غونډه جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت الله احمدی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ناستې د بحث اصلي موضوع به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پروسی پیل وي. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم رسیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په یو خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د دیارلسم بند پر اساس د اجرایي ریاست د دوهم رسیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په دیارلسم بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او عزلول د ولسمشر په صلاحیتونو کې شامل دي. له بلې خوا اجرایي ریاست د محمد محقق برطرفي د ملي یووالي د حکومت د موافقې خلاف اقدام بللی دی. د دې ریاست یو بیان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل اجرایي
ریاست د دویم رستار استاد محمد محقق عزل کېدل د دې توافقنامه او د ملي یووالي د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساس تاریخي شیبو کې باید ملي یووالي روحیه او د ګډې همکارۍ روحیه ضعیفه کی او بې ثباتۍ به تحریک.
محمد محقق د جرلسوه ات نیوی د سرطان د نهویشت منیټې د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم رسیال په توګه کاندید دی. افغان چارواکو او د اروپایي اتحادیې استازو پرون چهارشنبه د سولې په برخه کې له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې پر ژمنو بحث وکړ. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي رولند کوبیا په مشرۍ جوړه شوه، د هغو پنځو مسالو په اړه خبرې وشوې چې د جنیوا په کانفرنس کې اروپایي اتحادیې وړاندیز کړي وې. د سولې په پروسې کې د ټولو خواوو شاملول، د امنیتي سکتور په ګډون اصلاحات، په ټولنه کې بیا یو ځای کېدل، سیمه ییز اتصال او سوداګري، او د سولې پر راتلونکو موافقو کې د احتمالي ضامن د رول لوبول پنځه وړاندیزونه وو چې د جنیوا په غونډه کې اروپایي اتحادیې کړي وو. اسلامي کانفرنس سازمان یا او آی سي نن پنجشنبه د افغانستان وچکالي ځپلو ته د فوري مرستو لیږل تصویب کړل. د موسسې په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه وروسته لدی وکړه چې په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله د لکونو انسانانو د بې ځایه کېدو خبرونه خپاره شول. د بشنې نړیواله ټولنه یا امنیسټي انټرنیشنل وایي ایران په 2013 میلادي کال تر 2000 ډیر خلک بندیان کړي چې دا د ایران د حکومت لپاره د شرم کالو دی. موسینن پنځشنبه په یو راپور کې ویلي په 2013 میلادي کال د ایران له لوري په نیول شویو کسانو کې محصلان، ژورنالیستان، د چاپیریال ساتنې فعالان، کارګر او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي ملت ته به وروسته له هغې وینا وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ترامپ د اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې شایي د استازو د جرګې لخوا د منع کېدو وروسته نوموړی بله لاره غوره کړي د پای ټکی کېښود. د امریکا ولسمشران ملت ته کالنۍ ویناوي د کانګرس د استازو د جرګې له تالاره کوي او ټاکل شوی ده چې د یونان د پارلمان غړي نن پنځشنبه د خپل ګاونډي هیواد مقدونیا د نوم د بدلون په اړه د تاریخي موافقې او د څو لسیزو ډیپلوماتیک لانجې پای ته رسېدا ته رایه ورکړي. مقدونیا له یونان سره د اختلاف د پای ته رسولو لپاره د خپل هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت واړاوه.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې ویل کېږي په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو په خبرو کې پرمختګ شوی. د طالبانو سرچینو رسنیو ته ویلي چې د خبرو اوږدېدل مثبته نښه ده. همدارنګه به په بل ریپورت کې دا واورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د ولسمشر لخوا د محمد محقق لری کول د ملي وحدت د روحیې خلاف عمل دی چې بې ثباتي بر وپاري.
د دې توافقنامې او د ملي یووالي د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساسو تاریخي شیبو کې باید د ملي یووالي روحیه او د ګډې همکارۍ روحیه ضعیفه کړي او بې ثباتۍ ته تحریک کړي.
نن د زده کړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تیر کال توافق وکړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. دا چې افغانستان سکل څومره توانېدلی خپل ټاکلو اهدافو ته ورسیږي، پر دې موضوع د افغانستان د پوهنې د وزارت لمرستیال محمد ابراهیم شینواری سره مرکه لرو. په ایران کې تیر کال 2000 کسان نیول شوي دي او د بخښنې نړیوال سازمان تیر 2013 کال په ایران کې د مخالفانو د ځپلو له کبله د شرمون کی کمپاین کال بل. دوستانو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ویل کېږي چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرو کې پرمختګ شوی. د طالبانو سرچینو رسنوي ته ویلي چې د خبرو اوږدېدل مثبت نښه ده. ویل کېږي چې نن د دې خبرو څلورمه ورځ له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د نړیوالو ضمانتونو په اړه خبرې شوي او نتایج شوي ریپورټونه وایي طالبانو دا منل چې د افغانستان له خاورې به د امریکا پر ضد فعالیتونه نه کېږي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې واورو.
نن پنځشنبه په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د خبرو څلورمه ورځ ده او دواړه لوري هڅه کوي چې د افغانستان د 18 کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبري وکړي. ریټرز خبري اژانس د طالبانو د دوو جګپړو مشرانو له قوله چې د قطر د خبرو له جریانه به خبره دي او نه غواړي نمونه افشا شي راپور ورکوي چې دوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرې اصلا د دوو ورځو لپاره پلان شوي وي، خو د دې خبرو اوږدېدل مثبته نښه ده. له دوی څخه یوې اژانس ته ویلي چې په لومړیو دوو ورځو کې د دوی خبرې تر ډیره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر موضوع او هغو ضمانتونو متمرکز وي چې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد به د افغانستان له خاورې د دښمنۍ عملیات نه کیږي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې بیا د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو استازو د امریکا دا غوښتنه منلې ده. ریټرز د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې اوربند او د بین الافغاني خبرو میکانیزم د دې خبرو دوه نور مهم ټکي دي چې خبرې پرې کیږي. په قطر کې یوې سرچینې چې د طالبانو له استازو سره نږدې اړیکې لري ریټرز ته ویلي دي چې په قطر کې د خبرو د دوام علت د دوو لومړیو ورځو د خبرو بریا وه. په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې عالي شورا ویلي چې هیله لري له دوحې څخه به مثبت خبرونه واوري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ویلي خبرې چې اوږدې شي معنا یې دا ده چې بحثونه حساس او مهم پړاو ته رسېدلي دي. طاهری زیاتوي چې دا هیله مند دی د دوه روانې خبرې به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له خبرو ډډه کړې او یوازې له امریکایي چارواکو سره یې په څو پړاوونو کې خبرې کړې. له دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې تمه ده د نن ورځې د خبرو په پای کې دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د طالبانو یو قومندان هم فرانس پلس اژانس ته ویلي وو چې ښایي ګډه اعلامیه نن یا سبا د جمعې په ورځ خپره شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغان حکومت اسرائیل ریاست وایي د ولسمشر لخوا د محمد محقق لری کول د ملي وحدت د روحیې خلاف عمل دی چې بې ثباتي برپاروي. د دغه اداري مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر لخوا د محمد محقق لری کول یو اړخیزه پرېکړه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو فرمان په ترڅ کې ښاغلی محقق د اجرایه ریاست له دوهمې مرستیالۍ لری کړ. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د اجرایه ریاست له دوهمې مرستیالۍ د محمد محقق له لرې کېدو وروسته دغه ریاست وایي د ښاغلي محقق لرې کېدل به په هیواد کې د بې ثباتۍ د پارېدو لامل شي. د دغه بنسټ مرستیال ویان فریدون خزون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق لرې کول د ملي یووالي حکومت د سیاسي جوړښت د هوکړې د روحي سره په تضاد کې ده. د نوموړي په خبره په دې تړاو هر ډول یو اړخیزه پرېکړه د ملي یووالي د حکومت د روحي خلاف او په دغسې تاریخي پړاو کې د ملي یووالي ګډو همکاریو د کمزورتیا او بې ثباتۍ د پارېدو لامل کېږي.
چې د اسرائیل د دویم مرستیال استاد محمد محقق عادل کېدل د دې توافقنامې او د ملي یووالي د حکومت د روحي خلاف عمل دی چې په دې حساسو تاریخي شیبو کې باید د ملي یووالي روحیه او د ګډې همکارۍ روحیه ضعیفه کی او بې ثباتۍ به تحریک کی. د ملي یووالي د حکومت سیاسي توافق لیک د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو پورې پابندي دوام کوي.
خاغلی محقق د دغه پریکړې په وړاندې تر دې مهاله کوم خبرګون نه دی خوده، خو ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې په ډېره به سبا خپل رسمي دریځ روښانه کړي. د اجرایه ریاست لری شوی مرستیال محمد محقق له دې وړاندې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان د ازادي رادیو ته ویلي چې د خاغلی محقق لری کېدل د راتلونکو انتخاباتو او کمیسیون سره کوم تړاو نه لري. د پداسیال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځنګړي فرمان په ترڅ کې محمد محقق د اجرایه ریاست له دوهم مرستیالۍ لری کړی دی. د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د افغانستان د اساسي قانون د 36 ماده د 14 فقره پر بنسټ د ملي والی حکومت د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې څخه لری کېدل منظور دي. د 36 ماده په 14 فقره کې زیاته شوې چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او ازلول د ولسمشر له واکونو څخه دي. خو په دغه ماده کې د اجرایه ریاست نوم نه دی اخیستل شوی، ځکه د اجرایه ریاست جوړښت د قانون له مخې نه بلکې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ شوی دی. دغه ریاست وروسته له هغه رامنځته شو چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات جنجالي شول او د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب محمد اشرف غنی او عبدالله د ملي والی د حکومت پر جوړولو هوکړه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي دا چې اوس ښاغلی محقق د یو انتخاباتي ټکټ سره د دوهم مرستیال په توګه یوځای شوی، نو باید د اجرایه ریاست دوهم مرستیالي پرېږدي. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلی محقق ترڅنګ عبدالله هم باید تر نوماندیدو وروسته د اجرایه ریاست چوکۍ پرېږدي.
مګر زه متعجب یم چې ولې ښاغلی غنی ولې محقق له کاره برطرفه که باید له عبدالله نه شروع کړي وه. ولې قانون باید په ټولو یو شان تطبیق شي. رئیس اجرائیه هم باید استعفا ورکړي وه. د عبدالله هم حکم صادر کی ولی د په حکم مقرر شوی دی باید هم کار دی غلاس وخت.
خو اجرایه ریاست وایي د ملي والی حکومت چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتي نورین په نتیجه کې د وی هوکړه پر بنسټ رامنځته شوی، د راتلونکو حکومت تر جوړیدو پورې خپل چارو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم راتلونکو ولسمشرزو انتخاباتو ته د نوملیکنې پر مهال د اجرایي رئیس په توګه د خپلې دندې د دوام په اړه ویلي دي چې د ملي والی حکومت د یوې ټاکلې مودې لپاره د یوې هوکړې له مخې رامنځته شوی چې اجرایي ریاست یې هم یوه برخه ده. ښاغلی عبدالله ویلي چمتو ده چې د یوه طرزالعمل له مخې ځان عیار کړي، څو له یوه اړخه د حکومت کار ونه ځنډېږي او له بله اړخه نورو کاندیدانو ته د انتخاباتي منډو تړلو لپاره زمینه برابره شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
نن د زده کړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تیر کال توافق کړ چې د سولې او پرمختیا په برخه کې زده کړې مهم او حیاتي رول لري. دا چې افغانستان سږ کال څومره توانېدلی خپل ټاکلو اهدافو ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د افغانستان د پوهنې او زده کړو وزارت له مرستیال ابراهیم شینواري سره مرکه کړې او په سر کې همدا موضوع ورسره مطرح کړې.
څکل چې موږ ځان ته کوم هدفونه ټاکلو هغه په زیاتو برخو مرسته راوړي. موږ غوښتل چې تعلیمي نصاب اصلاح شي، سیاسي کار درسره روان دی او خپل د پوهنې وزارت پر یو د ریفورم جامع پلان او پالیسي جوړ کړو. هغه جوړه شوې یو ډېر ښه کار چې هغه د بند ښوونځیو د خلاصولو هڅې وشې. زموږ متاسفانه 2015 کې چې موږ سره سروې کړې وه او شپاړسم کې هغه 1006 ښوونځي بند وو. او دا یو کال
کافی مگر سروے چیتر کا لوش ہوا دریا شاره و ملونه ماشومان چې د زده کړو کومر کې دي تر اوسه هم لا خوندې څخه بهر دي او یا په بله معنا د زده کړو له مخې خبرې کوي.
دغه ډیری ښوونځي په کومو ولایتونو کې تړل شوي او دغه شمیره چې تاسو یاد کړه چې دومره ښوونځي تر اوسه پورې لا تړل شوي دي، په دغه کې د نجونو څومره ښوونځي راځي؟
دا ښوونځي چې وزر شپږ ښوونځي وو زیاتره په زابل، روزګان، بادغیس، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، پکتیکا او نورستان کې تړل شوی وو او یو کم شمېر فاریاب او سرپل کې مو دا وروسته یو نام نه ودانل. زه فکر کوم چې دا نام نه سیمو کې نو دقیق ما ته نه وایم چې د جنکو څو د ارکانو خو یعنی ډېره کچه بیا د جنکو وه چې هلته متاسفانه بره له وجې چې ښوونځي تړل شوي وو ځینو سیمو کې نور مشکل پاتې دي چې جنکو څو د مکتب
د امنیت تر څنګ نورې کومې ستونزې دي چې تاسو ورسره مخامخ کیږئ د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې؟
د نامنې له علاوه نور فکتورونه چې ماشومان نه پوهېږي ښوونځي ته راشي، یو خو یې د ښوونځي نشتوالی ده. په ځینې سیمو کې موږ د امنیتي ستونزه نه لرو مګر ښوونځي لري جوړ کړي یا پلې نه توانمن شوي چې ښوونځي ته امیر ولري. ځینې سیمو کې جغرافیه ډېره مشکله ده، لکه سیم ډېرې غرنۍ دي او ماشومان نشتوالی چې لرې سیمو ته لاړ شي، ظاهرا نږدې ښکاري خو فاصله یې وخت زیات نیسي. او په ځینو سیمو کې د خلکو اقتصادي ستونزې دي چې ماشومان یې لږ غټ شي، د ښوونځي نه وباسي، ورسره اقتصاد او کور پای پیدا کولو کې مرسته وکړي. او کله کله چې زما په نظر ډېر دا کم شوی ده له کلتوري مسایل هم دي، لکه په ځینو سیمو کې چې جنکۍ لږ غټ شي بیا به اشتا نور مکتب ته تګ ضرور نه وي. او د دې فیصدي باندې راځم زه ترینه نام نه ده د خونځو نه موجوده ته د خونځو په فیصدي او په دې نشته موږ د خونځو په تعمیر څخه دیوال او د هټې دیوال د ستر او پرایوسي مسله ده او د وبو او د حفظ الصحه شته چې هغه خصوص انځر په لپاره د دې د نه شو ده ما سره لسی زه سمر ما خونځو څخه بیرون پچ
پراتلون کې کوم د افغانستان لپاره کوم هدف ټاکلی دي؟
برابر کدینه مالمانه او تمخرج کو او هغه نام نسیمو او لري پروتو سیمو کو ان کو تا انتیز مارشور کو پر لاس رسس البرا د زکو کفیت یو ډیر مهم
او اساسي انتر ده د خپل لپاره باندې کار کوي چې د تعلیمي نصاب باید ستاسو د درسي پروسې اسانه شي، تعلیمي نظارت تقوی شي، زده کړو د ارزونې او د ارزیابۍ یو سیستم باید جوړ کړو چې موږ پوه شو ماشوم د زده کړو په برخه کې خپلو ټاکل شوو نتیجو ته رسیږي که نه. د دې په ترڅ کې د معلمانو تربیه باندې کوشش تمرکز وکړو چې د دوی سره لاړه شي تر څو چې بسیفه ته زده کړې برابر شي.
د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری او چې تاسو ورسره په افغانستان کې د پوهنې پروان بهیر مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په تړاو د کابل پروسې درېمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي. د دې وزارت ویان صبغت احمدی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه غونډې اصلي اجنډا به د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر پایل راڅرخي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې له دې غونډې مخکې باید طالبان له افغان حکومت سره د خبرو شین څراغ وښيي. یوسف خان زدران رپورټ لري.
په داس حال کې چې د سولې خبرې په ملي او نړیواله کچه ورځ تر بلې په ګرمېدو دي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې تاړاو په نږدې راتلونکي کې د کابل پروسې د درېمې غونډې د جوړېدو خبره کوي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې غونډې په چمتووالي کار روان دی خو دقیقه نیټه یې لا نه ده مشخصه شوې. د وی ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه هم ډیر ژر خپل په کابل کې جوړه شي. موږ دا مهال د غونډې ته په چمتووالي لګیا یو چې د سیمې او نړۍ استازي پکې ګډون کوي. د دغې غونډې اصلي تمرکز باید د سولې په خبرو وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مندي کوي چې د کابل پروسې درېمه غونډه له پخوانیو دوه هغو ډېره له لاسته راوړنو ډکه وي. افغان حکومت دا هیله مندي ځکه ښیي چې د ښاغلي احمدي په باور دا وخت د افغانستان د سولې په اړه ښه سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د ګډون هم وایي. دغې غونډې ته د لا چمتووالي په خاطر د افغان چارواکو او بهرنیو استازو ترمنځ د تېرې ورځې رئیس لیدکاتو هم شوې دي. په دې لړ کې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر ورځ د اروپای ټولنې له سفیر رونالډ کوبیا او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامیچي اماماتو او د اروپای ټولنې له سفیر رونالډ کوبیا سره کتلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د کابل پروسې درېمه غونډه یو مهم فرصت بللی دی. له دې وړاندې د کابل پروسې دویمه غونډه د 1396 لمریز کال په وروستۍ میاشت کې له 15 څخه د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه. ولسمشر غنی په هغې غونډه کې د سولې په خاطر بېساري وړاندیزونه وکړل چې وروسته ورسره د سولې هلې ځلې په سیمه ییز او نړیواله کچه ډېرې شوې. اوربن د سیاسي ډلې په توګه د طالبانو منل، د قانون له مخې د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشی کول، له تور لیست څخه د سولې غوښتونکو طالبانو نوم ویستل او داسې نور هغه وړاندیزونه و چې ولسمشر غنی د سولې د ټینګښت په خاطر بیان کړل. دې ټولو ته په کتو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې انتظار خادم وایي چې که له دې غونډې مخکې طالبان سولې ته حاضر نه شي، د غونډې جوړول به بې اغېزې وي.
قطر له دغې اوسنۍ ناستې چې د امریکا حکومت او طالبانو یو له بل سره خبرې کړي دي، یو له شرایط وضع کړي دي، که چېرته دواړه طرفونه مخکې لاړ نه شي، فکر کوم چې د کابل پروسه به ډېر موافقه نه وي. ولې دا چې د کابل په پروسه کې ډېر حکومتونه برخه اخلي، د سیمې هېوادونه پکې راځي، نو موږ کولای شو چې د سولې بعضې پرمختګونه له دغه کانفرانس په درشل کې له ګډونو شریک کړو.
د ټینګار کوي چې د کابل پروسې له درېمې غونډې مخکې باید د امریکا هڅه دا وي چې طالبان له افغان حکومت سره په خبرو قانع او حکومت هم باید د جنګي ادبیاتو پر ځای دغې ډلې ته د سولې د خبرو ډاډ ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان افغانستان ته د هند تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. د دې خونې مرستیال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا خند د هند او پاکستان ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوی او له افغان حکومت یې وغوښتل چې دا ستونزه زر تر زره هواره کړي. فیروزه عزیزي له کابله له نور تفصیل سره.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دولتي معلوماتو او اسنادو د لا خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوې انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د دغه وزارت ویان سایر ځلان د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه شبکې یو هدف رامنځته کول همدا دی چې معلومات د دې ترڅنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکیږي او معلومات په لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤله کیږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولای شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلاند وایي هڅه کیږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ.
دوستانو زما معذرت منئ، په تیروتنې سره مو د فیروزی عزیزي یو بل رپورټ خپور کړل شو. اوس هغه رپورټ ته پام وکړئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د چارواکو له خولې پکې ویل شوی چې پاکستان افغانستان ته د هند تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. لو فیروزی عزیزي تفصیل اورو.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونه وایي پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي سوداګرۍ د ټولو نړیوال نورمونو خلاف ستونزه جوړه کړې او د هند کارګو ته له خپلې خاورې د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیزونه د پاکستان او هند ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوي او له افغان حکومت یې وغوښتل چې ورته رسیدنه وکړي.
په همدغه میاشت کې بیا هم هند هڅه وکړه چې خپل والو تک افغانستان ته راوبلیږي، خو پاکستان اجازه ورنه کړه. دا بندیزونه باید نه وي او هغه هیواد باید دا موضوع د ټولو نړیوالو نورمونو له مخې حل کړي. زموږ مالونه په نورمال ډول د واګا بندر له لارې هند ته لیږدول کیږي او د پاکستان مالونه هم د منځنۍ اسیا ته د افغانستان له لارې لیږل کیږي. موږ پوهیږو چې سیاسي ستونزه پیدا شوې او دا موضوع باید ژر تر ژره حل شي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په جوړیدلو سره افغانستان له هغه هیواد وغوښتل چې د مسافروړونکو الوتکو ترڅنګ له خپلو لویو کارګوګانو نه هم د ډیرو مالونو د انتقال لپاره استفاده وکړي. نوموړی وایي که څه هم هندي او پاکستاني چارواکو په دې اړه خبرې کړي، خو په روانه میلادي میاشت کې بیا هم پاکستان د هند کارګو ته د خپلې فضا څخه د تیرېدلو اجازه ورنه کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د همدې ستونزې له امله زر ټنه جنس چې ټاکل شوی وه هند ته انتقال شي، تر اوسه یې 200 ټنه انتقال شوی او 300 نور پاتې دی. دغه خونه دغه شان له هند او پاکستان هم مغوښتل چې د سوداګرۍ د نړیوالو نورمونو له مخې دغه ستونزه زر تر زره هواره کړي او د سوداګرۍ چارې له خپلو سیاسي ستونزو سره شریک نه کړي. که څه هم ښاغلی الکوزی وایي چې دغه ستونزه دوی له حکومت په ځانګړي ډول ترانسپورت وزارت او د ملکی هوایی چلند له ادارې سره شریکه کړي، خو ترانسپورت وزارت په دې اړه بې خبري کوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان کله هم د افغانستان او هند ترمنځ د ښو اړیکو پلوی نه و او د تخریب لپاره هر څه چې له وس یې پوره وي ترسره کوي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وویل
پاکستان او هند باوجود کینه
پاکستان او هند سره له دې چې د سارګ غړي دي، خو پاکستان تل د ستونزې جوړې کړې دي او کله چې د افغانستان او هند سوداګرۍ موضوع په منځ کې وي پاکستان کله هم د دې اړیکه پلوي نه ده کړې. نو ځکه ټول خنډونه د دې لپاره دي چې دا اړیکه جوړه نشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول $600 میلیون ده چې د هوایی دهلیز او چابهار بندر نه په استفادې سره به د کچه $100 میلیون ته ورسیږي. د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز چې په 2018 میلادي کال کې پرانستل شو دغه هیواد له دهلی او بمبئی سره نښلوي او دغه شان چابهار بندر چې په ایران کې د هند په مرسته جوړ شوی دغه شان نړۍ ته د افغانستان د کالیو د وړاندې کولو یوه مهمه دروازه ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفدو ل شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې څو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. دا سمګه ماخامنې نیم ساعته خبري مجله و. پکې د خبرو شوو ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستل شي. بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کیږي چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې.
تشکر از شما